السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره خلاصت ویم پایل به په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخندزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپل ټویټر پاڼه باندې په یوه برخه کې خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د غراس پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولی دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. پاکستان وایي د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار ته تیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا خبره کړې ده. هغه د جون پر څلوېښتمه یعنې نن په ټویټر لیکلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی سره یې لیدلي او د ترهګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ترې غوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودرو، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته مشر ایفګینی پرګویژن له خپلو ملیشاو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته دې ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د ښځو ټول حقونه تأمین کړي دي. خو آیا رښتیا همداسې دي؟ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سونیکا آریان سره غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار ته تیار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان په لویدیځه حوزه یعنې په هرات کې عمدتاً د ښځو د سرطان ناروغۍ زیات شوي دي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تېرو درېو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه د ازادي راډیو په ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ توګه باندې کتلی شئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ادعا کړې چې افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته خځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د اخوندزاده دغه پیغام په خپل ټویټر باندې هم خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، همدارنګه د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلې دي او ترڅنګ په کورنیو بهرنیو مؤسسو کې د افغان ښځو د کار مخه نیولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې اعلان کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا د داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی.
د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره په منظمو خبرو کې په وضاحت سره پر هغو موانعو ژغېدلی یو چې د فرمانونو په صادرولو سره یې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کړي دي. دا پیغامونه مو هغوی ته رسولي. تر هغه وخته چې دغه فرمانونه عملي وي، د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د حکومت رسمیت پیژندنه به نږدې ناممکنه وي.
of the international community. د طالبانو د مشر اختری پیغام د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په ټویټر باندې خپور شوی. پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پاره هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپل حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې ژوند پرې تنګیږي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیاځلې واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام نظر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نور دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازات ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د ښو او رغنده سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوې او په کې دا شوې چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د ښو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړی دی. ملا حبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه اول د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په ارتباط عمدتاً د ښځو په برخه کې چې کوم مسایل هغه یاد کړي، په دې اړه مو راپور واورید. هبت الله اخوندزاده ادعا کړي چې د ښځو ټول حقونه د طالبانو حکومت تامین کړي دي. خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره زموږ همکار مرسلین ارسلا خبرې کړي دي.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو، قوانینو، په شریعت، په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت، په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته پکتو د خزو اونجونو د حقونو په برخه کې د دوی تیری دوه کلنې حکومتداري ته پکتو څون امیدواری موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي.
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شو چې د نجونو په وړاندې خونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه و چې په هانتونونو او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول، نو دا په دې معنی ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې خونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چاغه کې انجونې خونځي ته نه پریښودل کېږي او خزل کار څخه منع شوی ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د خزو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو افغانان د افغانانو غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی ده. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي، تر څنګ حضرت بی بی خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډیر لوی ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنی ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدې ځای موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره هغوی غواړي چې خزینه یې کار وکړي، غواړي چې خزینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
دازما حق دی د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 23مه په ټوټر لیکلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی له بلاول بوټو زرداری سره لیدلی او د تراګری د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه زیات جزئیات به له لیمې سپیشلی واورو چې دغه مسلې تعقیب کړي.
سلامونه ستانګزای صاحب، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او وايي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړي پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره د افغانستان له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو طالبانو حکومت په وار وار دا اندېښنې رد کړې دي او لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، پاکستان په خورا فعال ډول په دغه هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستانه دننه څرګندونې او آن عملی اقدامات هم کړي دي. ترخواي پاکستان لمړنۍ هیواد وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سرسره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هاخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري تایید شوې طرحه د وې ازمایښتي دورې لپاره منظوره کړې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان له دغه بندر څخه په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی که څه هم وایي چې افغان سوداګر اجازه لري چې د واګه بندر له لارې صادرات وکړي، خو لا هم د وارداتو اجازه نه لري. موده وړاندې د هند حکومت له پاکستانه وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي، خو پاکستان یې غوښتنه ونه منله. له دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغانستان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي، او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د دې لارو بندېدو له امله له منځه ځي. ستانکزی صاحب،
بله مننه کوم. لیما سپیڅلی و امریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری تیاری خودل چې له کابل سره او په تیر بیا د طالبانو حکومت سره به ګډ کار کوي او غواړي چې له طالبانو سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس هم ورزو د افغانستان لویدیز حوزه ته چې هلته د راپورونو لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د پخوا په پرتله د سرطان د ناروغیو پیښې 30% زیاتې شوې دي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه باندې ریپورټ جوړ کړی او د دې مسلې له جزئیاتو به په ګډه سره خبر شو.
سلام وخت په خیر. په هرات ولایت کې سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې سرطان نه اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي ملي پروګرام مسول ډاکټر صدیقی ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان سبان څلور زره پیښې ثبت شوې چې 50% ښځې او 25% په سرطان باندې اخته مېرمنې دي. دی وایي موږ باید د دې وقایې لپاره لارې چارې وپلټو ترڅو ایمار راټیټ کړو. دی دا هم وایي چې د تیر کال پرتله په دغه ناروغانو کې تقریبا 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې ډیری ښځې د سینې د سرطان په اړه بشپړ معلومات نه لري چې همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا وروسته په درملنه او تشخیص کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته کیږي، خو د دغه ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه په پرتله لوړ دی. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ درلودونکې ډاکټر سهیله حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنیټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي. دی دا هم وایي هغه مېرمنې چې دغوی په کورنۍ کې دغې مور خور یا ترور په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي، دغې مېرمنو په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو نسبت نورو مېرمنو ته ډېره لوړه ده. اغلې حیدري دا هم وایي چې هغه کورنۍ، هغه ښځه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته، د 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 45 کلنۍ ښودلی، خو په افغانستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله باید معاینات له 45 کلنۍ څخه د مخه وشي څو په وخت کې درملنه وشي. اغلې حیدري وایي مېرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او چې په بغل کې یا په سینو کې غدو یا د درد احساس ولري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم افغانستان په دغه ناروغۍ کې د اخته کسانو شمیر نه دی ښودلی، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز راپور له مخې په افغانستان کې په 2018 کال کې په د سینې د سرطان باندې اخته کسانو شمیر تقریبا 3020 پیښې ثبت شوې. طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوی په کابل کې، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
Thank you.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې ده چې د واګنر د جیرو جنګیالیو د ډلې مشر ایفګنی پروګوژن په آزاده توګه بلاروس ته تللی شي. دا وروسته تر هغه چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي د روستوف ښار ته ننوتل او د دغه ښار ځینې سیمې د هوایي میدان په شمول یې تصرف کړل. دغو لانجو په مسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمنی وننګوله. اسدالله لودین د دغه موضوع ورستی جزئیات تعقیب کړي او سره سره شریکوي. مهرباني.
او مننه. په روسیا کې له پرونی بلوا او ګډوډیو څلګرش ساته ورسته راپور نه وایي چې د روسیې او د غراز د روسیې د متحد بلاروس د ځواکمن ولسمشر ترمنځ د موافقې لمخې هوکړه شوې چې ایفګنی پریګوژن چې د اجیرې جنگی ډلې مشر دی دای به بلاروس ته انتقالیږي. د دغه هوکړې خبر د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ورکړی دی او ښاغلی پیسکوف ویلي چې دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او الکساندر لوکاشینکو ضمانت کړی چې پریګوژن به خوندي وي. دغه راز پرون چې کله په روسف کې دغه پلوار امنست شولا او روس ته دغه جنگیالی ډلې غړي د مسکو خواته روان شول. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو سرګندونو کې د واګنر ډلې مشر پریګوژن او نور غړي په خیانت تورن کړل. خو د دغه هوکړې لمخې چې د بلاروس په منځګړیتوب شوې ده کرملین ویلي دي چې د پریګوژن قضایي یا جنایي دوسیه باطله شوې ده او دغه راز ویلي هغه غړي چې په پرونی بلوا کې شامل وو هغوی به هم نه تعقیبیږي یا په یو ډول خوندیتوب ترلاسه کړی دی د قضایي بهیر نه. دغه وضعیت داسې مهال رامنځته شوی چې له تیر شاوخوا شپاړسو میاشتو راپه دې خوا روسي ځواکونه په اوکراین کې جنګېدل او د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا همدغه د واګنر ډلې جنګیالي د پام وړ حضور درلود او په روسیا په اوکراین کې د روسیې د جنگیالیو ډیره برخه او ډیر فعالیتونه عملیات هم همدې واګنر ډلې په مخ وړل. خو دې ډلې په روسیو کې د روسیې پر ولسمشر او نورو پوځیانو باندې انتقادونه وکړل او تر دې انتقادونه وروسته بل اخره خبره دې ته ورسېده چې مستقیما د روسیې ځواکمن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ګواخ رامنځته کړ او د هغه د څه باندې دوه لسیزو واکمني وننګوله. نن راپورونه وایي چې په روستوف ښار کې د پوځي اډې شاوخوا ته چې پرون د واګنر وسلوالو ځواکونه نیولې وه آرامي ده. ترافیک بیرته عادي شوي دي. ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې ښې بیرته وضعیت عادي شوی خو دغه ویډیوګانې لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دغه راز د روسیې د لویو لارو ادارې ویلي هغه موانع چې په لویو لارو ایښودل شوي وو د دې ویرې چې ممکن د واګنر جنګیالي مسکو ته نږدې نشي هغه موانع هم نن له لارو لري شوې دي. که څه هم په روسیه کې بلوا یا پاڅون پای ته رسیدلی خو د چارو کتونکي وایي چې دغه پرونی بلوا یا خوځښت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو خطر رامنځته کړی دی. د هغه دریځ کمزوري کړی دی او دغه راز هغه د یو زیانګالي ولسمشر په دریځ کې راوستلی.
ځنه په لمشي دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نارامسته کی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له بختيار سایل ووري وګوري.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. په انګلستان کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د زغاستې په دوو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. دغه سیالۍ نن یک شنبه په لندن ښار کې ترسره شوې. ښاغلی نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له اویا هیوادونو څخه نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی و چې د پکې د افغانستان استازولي وکړه. د نوموړي په وینا دا د میټرو گیم سیالۍ وې چې د 400 او 1500 میترو په واټن کې ترسره شوې. هغه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې دې سیالیو ته سخت تمرینات ترسره کړي وو. د ویل ده چې ښاغلی نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په بیلابیلو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه هم ګټلي او تر څنګ یې ټرافیانې هم ګټلې دي. اخوا د کرکټ په برخه کې د آسټرالیا او انګلستان تر د خزینه او لوبډرو ترمنځ لومړنۍ یا یوازینۍ ټیسټ لوبه څلورمې ورځې ته رسیدلې ده. د دې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې آسټرالیا 493 منډې کړې وې او ورپسې بیا انګلستان 463 منډې وکړې. اوس د آسټرالیا دویمه پاړۍ پیل شوې ده چې 940 منډې کړې دي او یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او دوی تر دې دمه د 1950 منډو مخکېوالی لري. د لوبې وضعیت ته په کتو سره ډېر احتمال داسې شته چې دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسیږي. د دې سیالیو په ترڅ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل یوه لوبغاړی چې تیر ورځ هغه په 200 منډو وسوځېده د غبرګ سلیزه په ټیسټ سیالیو کې وهي. هغه ټامی بیموت نومیږي او دا یوازینی انګلستاني لوبغاړی ده چې په ټیسټ کرکټ کې غبرګ سلیزه وهي. او اخوا ته د 500 نړیوال جام د لار موندنې په پړاو کې نن دوه نورې مهمې سیالۍ دي چې سریلانکا د آیرلینډ پر وړاندې لوبه کوي او سکاټلند بیا د عمان پر خلاف لوبه کوي. د دې سیالیو په تیره ورځ کې زیمبابوې د 15 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او داسې ښکاري چې ویسټ انډیز د 500 نړیوال جام ته له ورتګ پاتې شي او زیمبابوې وکړی شي چې یاد جام ته لاره پیدا کړي او دغه راز په بل ګروپ کې بیا د سریلانکا لوبډله مخکښه ده.
اوس به هم ورشو لاهور ته د زمزمه توپ بدرو پیژنو. هغه توپ چې د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي په امر باندې جوړ شوی و او د پانی پت په جګړه کې هم کارول شوی او په 1918 کال کې په لاهور کې پریښودل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
دا زمزمہ توپ دے چی خلی نن هم د پانی پت تا مخامخ دا. احمد شاہ ابدالی پا کال ول سوا یوش پیتا که دا پانی پت پا درے مجگڑا که دا مرہٹو پر زد کارولے ہو. دا توپ دا لاہور پا مالوڑ دا عجائبگر نباری خودل چھوے دے. دا غا 255 کلون زور توپ دا منگیانو توپ او کیمز گن پنم ہم یادی گی. دا توپ پا کال ول سوا و 55 کے دا احمد شاہ ابدالی لخوا جوڑ چھوے ہو.
دا توپ چې دا نو دا په لاهور کې جوړه شوې ده او د لاهور د آرټسټانو د آرټسټری او د هغوی د ایکسپرټیز یو ډېره ښه نمونه ده. دا توپ تقریبا 14 فټل اوږده ده او زما خیال دی چې 10-12 ټنه د دې وزن دی. نو د دې د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل به ذات خود یو ډېر غټ مسله وه او چې کوم ځای ته به لاړه نو د دې په خلکو به هیبت تاری شو او د جنگ په دوران کې به دا ډېره په کار راتله. تا
احمد شاہ ابدالی له پانی پت څخه ستنېدو سره دا توپ لاهور کې پریښود. له هغې وروسته دا توپ د سکھ سردار هری سنگھ بھنگی په واک کې راغلی چې له امله یې د بھنگیانو توپ هم بلل کیږي. په کال 1802 کې دا توپ د مہاراجا رنجیت سنگھ لاسته ورغی. رنجیت سنگھ په ډیرو جنگونو کې کارولی وو او د نورو کارولو قابل نه وو. له هغې وروسته دا د لاهور د دلی دروازې بار کې ښودل شو چیرته چې تر کال 1918 پورې پروت وو. د انګریزانو په دور راهیسته دغه توپ د لاهور میوزیم مخې ته ښودل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عباد سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلک ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر راو غړی څه مشکل لري هغه وای شي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سي د وچکلی او بې وزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی که نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دېرش کسه کوچنیان پر راټولي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه د اجمش رختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې.